هرات په ولایت کې په زلزله کې د قربانیانو شمیر شاوخوا زر تنه او د ټپیانو شمیر د 2400 په شاوخوا کې ښودل شوی. په افغانستان کې د منابعو د کموالي ستونزه ده. په دې ترڅ کې حکومتونه، خیریه او مرستندوی نړیوالې مؤسسې د زلزله سپلو سره د مرستې په برخه کې مهم رول لوبوي او لوی او درانه مسؤلیتونه هم لري چې حکومتونه یې باید ترسره کړي. دا او په هرات کې د ورستیو خونړیو زلزلو له کبله د رسیدلو مالی او ځاني تلفاتو په تړاو د داسې یو شخص سره خبرې تکینو چې د مرستو د رسولو د اړتیاو د ارزونې د رسیدګۍ چارې په خپل څاري خغلی احمد الله متقی صاحب ته ستړي مشي وایو د ځانګړې مرکې په خبرونه کې. ستړي مشي او په خیر راغلی.
خیر سی کریستوفر تاسو استاذ اوریدونکو ته ټول تنې کې هلی او سلامونه وړاندې کوم. مننه.
ډیره زیاته مننه. متقسم د زلزله زپلو د مرستندوی کمیسیون تاسو غړیتوب لري. اول که په پیل کې اوسنۍ وضعیت موږ ته یو څه تشریح کړئ. د خوراک نړیوال پروګرام دا حالت د نورو ناورینونو په سر بل لوی ناورین بولي. هلته حالات څومره شدید او جدي دي او د لټون او ژغورنې عملیات اوس هم دوام لري؟
بله باید ووایم په هرات کې اوله خونړۍ زلزله د شنبې په ورځ وسوله چې هغه 6.3 ریختر درجې مطابق وه، او دوم زلزله د چهارشنبې په ورځ سهار وختي تقریبا 5:14 وسوله. راځم اول زلزله ته چې کله دا زلزله پیښه سوله په یو ساعت دننه کې دولتي ځواکونه هلته ورسېدل د هوایي قواو په ملتیا باندې، او هلته چې کوم خلک تر مځکې لاندې وو زخمیان وو اولی هغه را وستل، او بیا هغه شهیدان هغه مړي هم را وستل او مرکز ته راوړل. د دې په خاطر چې هلته د زلزلې حالت او د پټېدلو کوم ترتیب نو، او دلته پر راوړلو سره غوښتل دولتي ځواکونو چې د سرتخانه کې پاتې شي او بیا په آرامي سره یو خلکو ته وسپارل شي.
بله، تاسو ته د ټپیانو دقیق شمیر معلوم دی اوس؟ او همدارنګ تاسو ویل چې مړي چې د خاورو خزلو لاندې وغه را وستل شوی دی؟ بله سي،
بله مړي چې کوم دی هغه حکومت دقیق شمیره راغلی ده، چون اول وهلته هلته هر قسمه څوک چې وي مطبوعات سره دا خبره شریکوله. څومره مړي چې په دې زلزله کې په اوله کې سوي دی هغه تر زرو کسانو پورته وو، او تر 2000 کسه پورته زخمیان سوي دي چې هغه په خپل وخت باندې مرکز ته رسیدلی. یا هلته په ساحه کې سیار ټیمونه صحیح ټیمونه ورغلي دي، دوی تداوی یې کړی ده. مکمل ویجاړ کورونه تقریبا 1400 نه تر 1500 پورې دي. دا هغه معلومات سوی ده، او پات سو هغه خلک چې هلته د زلزلې په جای کې پاتو دي غوټو لپاره سرپنا جوړ سوی ده، او موقتن دي ته د سرپنا ورکړ سوی ده. تر هغه وخت پورې چې موږ پروګرام لرو، کمیسون پروګرام لري د اسلامي امارت په سطح د خپل امکانات نه په استفادې او د نړیوالو او د خیریه بنسټونو شوې ته اساسي کورونه جوړ کی او د خپل کورونه لري.
بله، موږ دا سیر رپورټونه هم تر لاسه کړی دي چې خلک وایي موږ سره د ژغورنې هغه ډیر لومړني وسایل چې یو بیل او کلنګ وی هم نشته، او یا کو ټول په کار فایل کړی دا یو کس ویل چې ما په دغه ګوت او لاسونو په خپوړو 15 تنه راایستلې دي. تاسو وایئ چې تاسو ټول ته کومکونه برابر کړی دي، آیا دا کومکونه ټول ته برابر شوی دي، او تاسو څنګه تضمین
کړي چې ټول د دې کومکونو نه برخمن شي؟ د تاسو د تیر پښتنې په جواب کې باید زوایم چې د ژغورنې عملیات هلته پای ته رسېدل دي، او څومره مړي چې تر خاورو لاندې وو هغه ټول راایستل شوي دي، او حکومتي چارواکو حتی دا هم کړي چې د غوی په پټېدلو کې خپل امکانات ورسره کارول دي، او حتی د غوی په جنازه کې د موتاسي دي امارت مشرانو هلته حاضری ورکړي ده، د غوی په جنازه کې شمولیت کړي ده. الحاج ملا برادر اخوند ریاست الوزرا مر سیال هغه راغلی وو، همدارنګه د کلي اردو مشرانو د ولایت مشرانو چې په جنازه کې ګډون ورسره وکړو، نو مطلب مې دا دی چې د ژغورنې عملیات پای ته رسیدل دي او دا چې دی وایي چې موږ ته امکانات نه دي راکړل شوي، امکانات ټول ښکاره دي، دوی حتی موږ ویډیوګانې لرو چې کوم مشینونه چې هلته ضرورت وو هغه رسیدل دي او کوم پرسونل ته چې ضرورت وو هغه رسیدل دي، حتی له بازار نه رضاکار ځوانان او همداسې د پیسو په مقابل کې خلک بوتل شوي دي تر څو هلته دوی سره خدمت وکړي. تر خپله وسه پورې کمیسیون او د دې ژغورنې ټیم او همداراز د دې مرستو د نظم کمیسیون یا هلته د خدمتونو د رسیدلو کمیسیون له دوی سره په هره برخه کې همکاري کړې ده او داسې نه دي پاتې شوي چې پیغه باندې دا خلک نور هم یا په تکلیف شي او یا هم د دې ارزو یې هغه نه یو پرسوي.
د هیواد او نړۍ مسلې، ستاسې پوښتنې، د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې، اتصال زموږ ستاسې ګډه خبرونه له یک شنبه تر پنج شنبه ماښام پر شپږ نیمو بجو د سټلایټ او ټولنیزو شبکو له لارې.
خو بیا هم موږ د اړتیاو په اړه اورو، اړتیاو ستاسو څه دي؟ د بیړنیو خدماتو برابرول منابع غواړي، پیسې غواړي، انرژي غواړي، خلک غواړي، دا څومره ممکن ښکاري اوس د دغه زیات شمیر ټپیانو او د دغه زیات شمیر زیانونو کمالي دي او که ځاني د دغه بیړني غبرګون په برخه کې ستاسو تدابیر څه دي، څومره امکان شته او دغه ادارې چې فعال دي دوی څومره د یو بل ترمنځ همغږي لري چې د پیواد کې درغونې د پاره سہولتونه، ظرفیتونه او منابع برابر کړی شي؟ آیا دا شته؟ یعنی هغه سہولتونه چې تاسو ورته ضرورت لري شته، ظرفیتونه شته او منابع په لاس کې لري؟
باید ووایم دا یو ډېر غټه فاجعه وه او ډېر زیات نقصان رسېدلی. موږ نسو ویلی چې دلته شته نظام ټول سهولتونه لري. دا د نړیوالو سازمانونو، همداراز د خیریه بنسټونو او د موسساتو له کومکه بغیر دا کار نشي کېدلی. البته دا ویلی چې د ټولو چارو ته تنظیم پکار ده، هغه تنظیم اسلامي امارت ورکړی ده او ورکوي. البته اوس په الحال اولنی ضروریات هغه ورته پوره شوي دي، هغوی ته د شپې تیر یا سرپنا موقتی جوړه شوې ده. طوفان راغلی وو او ډېر سخت تیزه هوا وه، موسم په یخېدو ده، دا شان کفایت نه کوي. او که دې ته موږ مستقل تعمیرونه جوړو هغه هم شاید وخت واخلي. نو په دې باره کې زه ویلی شم چې په دې کې د موږ اړتیا زیاته ده چې دوی ته سرپنا کیمپونه جوړ کړو او دوی لپاره هغه خیمې راوړو چې هغه تر هغه وخته پورې چې دوی خپلو کورونو ته او اساسي جوړ شوو کورونو ته نقل کېږي د دوی کار ورباندې وشي، د دوی لپاره د تودوخې کوم وسایل، غازونه، بخاري، هغه څه چې ضرورت یې هغه ورته راوړل شي. البته بیړنۍ ادارو خپل کار تر خپل وسه پوري کړی دی، بیا مو هم خواهش ده چې د خپل فعالیت وکړي او په دې کار کې له موږ سره مرسته وکړي او د خلکو ته چې څومره زیات کولای شو موږ کومک ورسو هغه کې د هر چا له طرفه یې موږ دې سره موافق یو او په دې کې موږ کوم ملاحظه نه لرو. دوی باید د خپل مسؤلیت له مخې دا یو بشري ناورین ده، د ټولو سره ګډ ده، د ټولو نړۍ ګرد ده، دوی باید خپل دې ناورین ته ځان راورسي تر څو دا خلک چې دلته دي دا له دې ناورین نه وباسو، ځکه په دې کې واړه ماشومان شته، ښځې شته، سپینګیري شته، ځوانان شته، دا ټول په موږ باندې خدمت حق لري او موږ باید په شته وسایلو نه استفاده وکړو او د دې په خدمت کې ورکړو.
ډیره مننه. د خطر د سیمو نه د ایستلو، خوندي ځایونو ته انتقال او ځای په ځای کول، دغه بهیر څنګه پر مخ ځي؟ یعنی هغه کسان چې د خپلو کورونو څخه بې ځایه شوي دي، کورونه یې نړېدلي دي، لمنځه تللي دي، د دوی لپاره تاسو د لنډمهاله سرپناو یادونه وکړه، دا څه ډول سرپناوې دي او په راتلونکي کې څه ډول تدابیر تر لاسه لاندې؟
بلې، دا چې دا کسان موږ ټول لغجن راو باسو دا امکان هم نشته او بیا کالته کوم فعالیت مو کوو هغه هم شفاف نشي کېدلی، ځکه دغه صحیح خلک بعد موجود دي، موږ د اسایي ریاست هلته مصروفه ده تر څو د تذکیري له مخې هغو مستحقو خلکو ته کومکونه ورسیږي، هغو مستحقو خلکو ته کورونه جوړ شي، هغه د چا د کورسي شهیدان سوي دي، هغوی ته خپل حق ورکړي ورکړل سي، د چا چې زخمیان دي غوي ته خپل حق ورکړل سي. دومره ویلای شي په هرات کې لکله نشي زلزله سوي، هم په هرات ښار کې او هم په دې اطرافو کې کوم زلزلې مرکزونه او الته جټکي محسوسيږي. ما درته ویل چې چهارشنبه په ورځ هم زلزله وا، دا چې هغه خلک ټول کورونه وتلی نو په دې وجه موږ ځاني تاوان نه لرو، کنه دا زلزله هم د ریختر درجه مطابق 6.3 وا او تیر هم. نو موږ یو خلکو ته الته سرپناوي جوړ کړی دی، هغه کوم شته امکانات چې پلاس کې لرو، کوم خیمه دي، کوم کمپونه دي، هغه مورته لګولې دي. اوس په دې اخته یو سي په دې کمپو کې یا په دې خیمو کې الته د تودوخې لپاره هم وسایل برابر کو، سو په ټولو سره د دې دا مشکل حل کو.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري، موږ په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازې یو اړخ بیانېږي نو باور بایلو. د نورین پر مهال د یوې خیراتونکو لپاره زموږ خوبونه تم یو هلی پر آزادو مطبوعاتو تکیوی. د امریکا غک پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک د لیدلو لپاره غواخونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غک لاري موږ بشپړ انزور درکو.
ما وختل تاسو ته وایم مونږه تیر پروګرام کې د یو کورنۍ په اړه معلومات ترلاسه کړل چې هغه ویل چې مونږه خیمه هغه بای چې په خواوي هغه نه دی ډیر قیمته خرڅیږي، او د دې ترڅنګ کمبلې اوس خو هوا هم ډیره یخدي ده، اوس ځنو داس نورو کلورول د څار په برخه کې چې په دې زیانمنو خلکو باندې لا فشار ډیریږي. تاسو څه کړی دی په دغه جریان کې د لوټمار او جرایمو کچ هم ترې وهده لوړیږي، په دې برخه کې تاسو څه کړی دی؟
باید وایم چې دا مهمه موضوع ده، او په داسې حالاتو کې تاسو ته معلومیږي چې جرایم زیاتیږي. هلته مکمل امنیتي تدابیر نیول شوي دي، هلته امنیتي ځواکونه موجود دي. د خلکو صحت تر دې اندازې پورې چې کله موږ تللي وو خلکو دا ویل چې د موږ کوم موشي چې دا مالونه دي هغه د شپې محفوظه نه دي، او دلته درندگان راځي. د دې لپاره هم کسان موظف شول چې هغه ټوله شپه شاوخوا پیرو کې او دل دې درندگان نه دې مالونه وساتي. همدارز تشپویږي په هرات ښار کې هم دا جټکی د زلزلې محسوسيږي او راغلي دي. دلته هم ټول خلک له کورونا دی باندې پراته دي. تبي خبر ده دې کورونا شکل یوازې پاتې سي، دلته به جنایتونه کیږي او جنایتکاران به ځان رسي. خو الحمدلله دلته هم د موږ په ټول قوت سره ځواکونه موجود دي، استخباراتي ځواکونه او د جنايي جرمونو د مخنیوي ځواکونه هغه موجود دي. تر اوسه پورې موږ په هرات ښار کې د کومې غلا خبر نه لرو او نه هم څوک ثبوت پیښولای شي. همدار از حالت په منطقه کې څوک نشي ویلای چې دلته غیر مسؤل کسان راغلي یا دا خبر وکړل یا موږ ته پلانکې نقصان ورساو. نو په دې باره کې موږ مکمل متوجي او تر ډیره بریدې مکمل امنیت نیولای ده، او د خلکو ته مو د امنیت ستونزې کاملا حل کړې دي.
بله، د امنیت خبره مو وکړه. د معلوماتو لارښوونو تخپرول چې د دوی لپاره مهم ګڼل کیږي، په خپل مخابرات، په خپل مطبوعات دوی اغیزمن ثابتیدای شي. د ارتباطي سیستمونه چې دي په دې برخه کې تاسو څومره په خپل کار دغه کړی کې د بیلابیلو ارګانونو او ادارو ترمنځ همغږي موجوده ده، او څومره خلکو ته شفاف معلومات ورکوي؟
باید وایم په ساحه کې د مخابراتو په حق لباندې موږ مشکلات درلودل. چې هغه کله چې زلزله شوی ده هلته مخابراتي سیستم هم فعال شوی ده، او هلته باقاعده انتنونه ورته لګېدل دي، 3G انتنونه دوی ته په دې برخه کې مکمل سهولت رسېدلی ده، یا سهولیات ورکړل شوي دي چې دوی هلته رابطه وکړي، یا هلته د موږ ټیمونه چې مصروف دي هغه له مرکز سره رابطه وکړي او وخت باندې رسیدګي وکړای شو. په دې حق لباندې موږ دوی ته مکمل سهولت ورکړی دا، او هر هغه ستونزې چې دې ته پیښ وي هغه موږ حل کړی دا چې یو بلګې د مخابراتو سہولت.
اتصال زموږ او ساسي پیوستون خبرونه څیړنې او خبرګونونه مواساک معلومات او دقیق جزئیات کورنۍ نړیوالې او سیمېزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغېز لري ساسي پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یکشنبې تر پنجشنبې هر ماښام په شپږ بجو او دېرشو دقیقو له واشنګټن څخه پر ژوندۍ بڼه د سټلایټ تلویزیون او ټولنیزو شبکو له لارې
د هر ناورین څخه یو زده کړه هم کېدای شي د راتلونکو لپاره د زلزلې چمتووالي په برخه کې او خبرګون د لپاره چټک خبرګون د لپاره دغه زده کړې حیاتی ګڼل کیږي. مثلا فعلا هم دغه اوس د نړیوالو ادارو څخه د مرستو د راجلبولو مسله هم مهمه ګڼل کیږي. په دې برخه کې تاسو د نړیوالو مؤسسو سره څومره نږدې نه کار کوي؟
تاسو خبر یاست تیر کال هم په پکتیکا کې زلزله شوی او هلته هم موږ مستقل کمیسون ورته ټاکل شوی او په ډیره ښه طریقه دا موضوع ترتیب او تر پای ورسول هغه خلکو ته لازم سہولیات په خپل وخت باندې ورسېدل. نو لږه تجربه نه په استفاده باندې موږ اوس هم آمادگی ورته لرو او په دې بخش کې انجنیران هم روزل شوی دي. هر هغه سیسی ضرورت په بخش کې کسان روزل شوی دي. دا اوس موږ هرات راغلي له مرکز کابل نه لسیهی ټیم نه نیولې جیولوجي ټیم نه نیولې او دغه څه نور عامه خدمات چې سرته رسي هغه ټیمونه رسیدل دي او ټول په خپل کار باندې مصروف دي. دا شی یو قدرتي اپته نسو کولای شي نه دنیاوال کولای شي دې مخ ونیسي او یا هم دې ته هغه تدابیر تروار مخ جوړ کسي هیڅ دې ته معلومات نه وي او بیا هم دې تدابیر ولري.
د ټولنیز ملاتړ په برخه کې تاسو پوهیږئ چې په دې برخه کې زیاتره ډاکټرانو ته اړتیا ده او تاسو دا هم واوریدل د نړیوالو مؤسسو یو مهم راپور چې په دې زلزلې کې زیاتره میرمنې او ماشومان زیانمن شوي دي 90% نو څه فکر کوي چې دغه د طالبانو امر چې میرمنو ته د کار اجازه نه ورکوي او ډاکټران هم حتی ډاکټران هم په کور ناست دي په دغه ناورین باندې لا څومره نور منفي اغیز کړی ده؟
په دې کې شک نسته چې د موسیحي ټیمونه هغه که د وزارت سیاتامې مربوط و او که نور شخصي ادارې وي هغه په خپل وخت سره هرات ته رسېدل دي او هلته منطقې ته تلل دي. صحي ټیمونه لیږل شوي دي او همداراز خارجي ممالک ډېر زیاته همکاري کړې دي. هغوی ډاکټران لیږلي وو همداسې شخصي ادارو له خارج نه ډاکټران لیږلي وو هغه هرات ته ورسېدل او هر هغه سهولت چې د هرات په مرکزي شپخانه کې موجود و لیغونه په استفادې سره ډاکټران خپل عملیات کړی دی او کوي اوس هم تداوی کوي او داسې حالت د خزر ټیمونه موږ ویلای شي د زلزلې په ځای کې یا حالت چې چرته زلزله شوی ده هلته صحي ټیمونه چې له ښځو نه جوړ دي هغه موجود دي. نرسانې موجودې دي په هر بخش کې چې ضرورت ورته پیدا شوی ده هغه موجود دي او داسې په ښځو باندې تاسو ویل پابندي شته یا ځینې محدودیتونه دي. هغه د صحت په برخه کې موږ مخکې ویلي چې ډاکټران په موجود وي هر هغه ځای کې چې دوی ته ضرورت ده هلته به ښځې موجود وي. په هر چار کې بالخصوص د صحت په برخه کې ښځې چې په کوم ځای کې خدمت کولای شي لکه تاسو ګورئ زموږ په امنیتي ځواکونو کې هم ښځې شته هلته د تلاشي لپاره په پولیسو کې هم شته. نو دلته همداراز هغه ښځې چې دلته خدمت کولای شوی او د وزارت صحت عامې په تشکیل کې وي هغوی رسېدلې دي او په دې باندې دلته هیڅ پابندي نشته چې منطقې او ساحې ته ولاړ شي. هغه که زنانه وو لپاره زنانه وي او که مردانه وي هغوی ته رسېدل دي او هلته عام خدمت کړی دی.
دیش دقیقې د افغانستان او نړۍ په تړاو د اونۍ پر مهمو پیښو رپورټونو او مرکو زغلند نظر هر جمعه د افغانستان په وخت د ماخام د اوو بجو نه تر اونۍ مو پورې او د واشنگتن په وخت د سهار د لس نیمو نه تر یوو لسو پورې تاسو دا خبرونه د امریکا غږ د ساتلایت لاري په مستقیمه توګه لیدلی هم شئ.
بله مننه. تاسو ویل چې نرسان او ډاکټران شته، خو د روغتیا د وزارت پر راس کې کوم میرمن زنه ګورم، او یا هم د امنیتی چارو په برخه کې د میرمنو د تلاشی په برخه کې د میرمنو ګډون یادونه وکړه، مګر هلته زه کوم افسر پولیس او یا افسر میرمن نه ګورم. په هر حالت د مخکنی خبرتیا سیستمونه د عامه پوهاوی کمپاینونه څنګه پر مخ ځي د ځینو ډیرو مهمو ټولنیزو مسایلو په برخه کې د عامه پوهاوی سیستمونو ته ضرورت شته، یا هم کله د لټون او ژغورنې کمپاینونه چې وي دغه ته هم ضرورت لیدل کیږي، په دې مسلې کې هم یو څه رڼا واچوي.
د عامه پوهاوی خبره تاسو وکړه، چون زلزله سوې ده او اضطراری حالات دي، موږ کوشش کوو چې هغه ولنی ضرورتونه ستر عامه پوهاوی مخته دي هغه ورته حل کو، او که عامه پوهاوی ته ضرورت پیدا شي هغه هم کیږي، ځکه د خلکو لپاره دا اوس په الحال داسي کسان رضاکاران موجود دي چې هغوی ته راهنمایي کوي، هغوی په دې شانو باندې پوهی کوي، هلته د دې مشکلات حل کوي. نو دا خپل عامه پوهاوی ده، او دې ته وخت وخت باندې کوونه کوي، او د تا احتیاطي تدابیر خوي خي. نو دا هر څه سوي دي، البته دغه په زلزلہ کې کوم حالته مصروف دي یا کوم ټیمونه مصروف دي هغه ټول هغه کار کوي ورته ضرورت وي. او بخي بل پښتنه تاسو هغه مل ذهنه وته
د زیربنا ورزونه، مثلا د داسې سړکونه دي، پلونه دي، ودانۍ دي، مهمه تاریخي ځایونه دي چې یو ارزونه ته ضرورت لري چې وساتل شي. مثلا موږ واوریدل چې د هرات جامع جمعه ته تاوان رسیدلی ده، په دې برخه کې د دغه تاریخي ودانۍ او زیربنا او د ساتنې لپاره هم تدابیر نیول شوی.
بلې، کومه ساحه کې چې دوی موجود دي له دې خلکو سره په موافقه باندې هلته کلی ورته جوړیږي، او هغه به د شهرسازي د نقشې او د شاروالي د نقشې مطابق زده کوي. موږ دا خیال ساتلی دی چې کله موږ تعمیرونه دوی ته جوړو، کورونه ورته جوړو، هغه باید ټول یو لیول وي، تر څو دا ونه وایي دغه منطقې خلک دا احساس ونه کړي، دا فکر ونه کړي چې د پلان کلی ودانۍ ښې جوړې شوي دي او د پلان کلی کمزوري جوړې شوي دي. مو پروګرام دا د کوم نقشې تر کار لاندې دا جوړ شوی ده، تقریبا 50% هغه به د ټولو خلکو لپاره یو رقم تعمیرونه کیږي. طبي خبر ده په کلي کور کې کوم شی ضرورت لکه مسجدونه، لکه شپخانه، لکه مکتبونه، دا به ټول وسره وي. او پاتسو په زیربناو په باره کې تاسو خبر وکړه، موږ دلته په دې کې شک نسته چې د زلزلې نه تنها مالی نقصان رسولای دا او ځاني نقصان رسولای دا، بلکې د موږ تاریخي عبادت ته ډیر نقصان رسیدلی دا. د مثال په ډول جامع مسجد چې تقریبا 850 کال مخینه لري، یغه ته نقصان رسیدلی دا په دې زلزلې کې، درزونه کړي دي، دیوالونه حتی مات شوی دي، خو چپسوي نه دي، دغه ټایلونه تاریخي ټایلونه چې کوم هغه خراب شوی دي. تاسو معلومیږي چې په وخت کې دا ټایلونه یا دا کوم دغه شو دا لاسي جوړېدل چې اوس هم مکتمان ورته لرو، دا نن زتلل یو هغه می وخت لا هغه ته مو استاجه دا بیا جوړ کی، که هر څومره زیات مصرف راځي لږ وخت دلته خپل دي دولت په چوکاټ کې د دې لپاره دی کنستراکشن ټیمونه ستا په طریقه باندې همدار از هلته په د جمعات کې کوم شکونه واغه خراب شوی واغه به برته جوړ. په دې باره کې موږ په ټولو دنیاوالو دغه رقم د هرات منارونه دي، سلور پنځه مشهور مناره دي، چې په کې دی یو منار تقریبا یو دوه غزه کدر منطقه تخریب شوې ده، دغه لپاره موږ لاړو سروې روانه ده. او تاسو استعمال میږي په هرات کې تقریبا تر 800 اویا پوری دومره موږ تاریخي عبدل روسي دا تاریخي میراثونه دي، دې باید حفاظت وکړو. موږ سروې شروع کړې ده، کله سروې مکمل شي موږ به دا مرکز ته مشران ته هم لیږو، او په نړیوالو مو هم غږ ده او غږ کوو چې په دې باره کې موږ سره همکاري وکړي، تر څو دغه تاریخي عبدي او تاریخي میراثونه خوندی وساتل سی او خوندی وکړو.
د امریکا غږ درنو لستونکو انتظار پاتې ورسید. اوس د ان ټی ایچ لینک او سایفن اپلیکیشنونو په ډاونلوډ کولو سره په مسپونه توګه واستاسې د محرمیت په ساتلو سره هر چیرته له سانسور پرته انټرنیټ ته لاسرسی لرلی شي. د ان ټی ایچ لینک اپلیکیشن د نصبولو لپاره که انډراید ټلیفون لرئ ګوګل پلی ته او که آیفون لرئ اپل سټور ته ولاړ شئ، ان ټی ایچ لینک ولټوئ او ډاونلوډ یې کړئ، یا اپلیکیشن په مستقیمه توګه د دې لینک څخه ډاونلوډ کړئ، یا هم د مستقیم ډاونلوډ لینک د انډراید ټلیفون لپاره د ادرس ته د ایمیل په استولو سره ترلاسه کړئ. د سایفن اپلیکیشن د نصبولو لپاره که ټلیفون مو انډراید وي، ګوګل پلی ته او که آیفون وي، اپل سټور ته ولاړ شئ او سایفن ولټوئ او ډاونلوډ یې کړئ، یا دغه اپلیکیشن په مستقیمه له دغه لینک څخه ډاونلوډ کړئ، او یا هم د مستقیم ډاونلوډ لینک یې د انډراید ټلیفون لپاره د ادرس ته د ایمیل په استولو سره ترلاسه کړئ.
او نړۍ مسلې ستاسو پوښتنې، د چارواکو ځوابونه، او د پوهانو سپارښتنې. اتصال زموږ ستاسو ګډ خبرونه له یک شنبه تر پنځ شنبه ماخام پر شپږ نیمو بجو د سټلایټ او ټولنیزو شبکو لاره.
نړیوالو نه ستاسو پوښتنه څه ده؟
لرنریوالو نمو غوښتن هم دا ده چې په دې دغه ناورین بشری ناورین چې پک سوی ده، په دې کې د خپل مسولیت مطابق د دې لپاره هر دولت خپل ادارې لري خپل حصہ ادا کی، او که په دې کوم ترتیب سره روان ده، د دې خدمت روان ده، که په دې کې د شک ویني هر څوک کولای شي، که د هر ملک وي هغه راشي افغانستان ته په خپل سترګو دا حالات ویني او په خپل لاس باندې هغه کار وکړي، د موږ امنیتي او د موږ د صحیح او د موږ د کمیسیون غړي بالته ورسره موجود وي تر څو دوی ته مشورې ورکړای شي. موږ له دوی نه دا غوښتنه کوو چې دوی راشي هم د خلکو ژوند وژغورو، ژمې د یخته د خلکو ته کومکونه ورسوو، د هغوی لپاره کورونه جوړ کړو، سره شپه ورځ همکاري ولای چې تر څو موږ دا تاریخي میراثونه وساتو، او دا نه یوازې د افغانستان دی بلکې دا د ټول نړۍ مشترک ابدی دی او ټول نړۍ لپاره دا یو سمبول دی چې باید ساتنه وکړو.
بله، ډیره زیاته مننه. آیا تاسو کولی شئ چې په پاکستان کې د کډوالو په تړاو هم خپل نظر موږ سره شریکی؟ د پاکستان حکومت دوی ته یوازې یوه میاشت وخت ورکړی دا ویلي دي چې په هر حالت کې دوی باید هیواد پریږدي. په داسې یو هیواد کې چې ناورینونه لا پخوا که اقتصادي وو که بشري وو په اوج کې وو، او اوس زلزله هم هلته پیښه شوې ده، یو بل بشري ناورین رامنځته شوی، او اوس دا د مهاجرینو یو بهیر او یو سیل چې را پیل شي، دا هم زیاتو مصارف ته ضرورت ده، څو ته ضرورت ده چې لدی د خپل د طالبانو حکومت یې باید دغه کډوالو ته برابر کاندي. په دې اړه هم معلومات لري؟
چون زه د زلزله ځپلو د کمیسیون د رسیدګي د کمیسیون ویاند یم، موضوعاتو باندې خبرې وکم. البته د مهاجرینو موضوع هغه حقوق هم معلوم دي، نړیوال اصول هم معلوم دي، هر هغه څه چې نړیوال اصول دي او هغه څه د خلکو حقوق دي هغه باید پایماله نشي. نور په دې حق لبان د اسلامي امارت مشرانو هم خپل دریزون سرګند کړي دي، د اسلامي امارت مرکزی ویاند هم په دې باندې اعلامیې ورکړي دي. نو هر هغه څه چې دنیاوال ور باندې پوهیږي او هم اسلامي او هم دنیاوي اصول موږ دا وایو چې باید ټول اړخونه دې ته متوجه شو.
ډیره زیاته مننه کوم له تاسو نه متقی صاحب، کور ودان او په خپلو چارو کې بریالي اوسئ.
ژوندی اوسئ، خواهش کوم. دا د موږ تاسو ګډ مسولیت ته شپه ورځ به زه حاضر یم، دا څه سیم پوهش کې ستا هغه ورته وکړو. زل تاسو نه مننه کوم چې موږ ته وخت راکو او د پلو غږ مو واردو، د هغوی حالات مو تر نړیوالو ورسول. ډیره مننه.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري، موږ په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازې یو اړخ بیانېږي نو باور بایلو. د نورین پر مهال د یو خیراتونکو لپاره زموږ خوبونه تم یو هیله پر آزادو مطبوعاتو تکیوی. د امریکا غک پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک د لیدلو لپاره ګواښونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غاګ لاري موږ بشپړ انزور درکو. مهمو خبرونو سرټکی اوري. په غزه او لویدی زغاړه بریدونه فلسطینی رسنۍ وی اسرایلی ځواکونو په لویدی زغاړه او د غزه په تړانګي هوایی بریدونه کړي او په لزګونو ملکیان یې وژلي او ټپيان کړي. اسرایل ویل د حماس لخوا د برید مخنیوي یې کړي او په قاهره کې د اسرایل او فلسطین ترمن د سولې خبرې به پایلې پای ته رسیدلې.
جلائے ویلے کچھ نہیں ہے، بس صرف رائٹس کے مسئلہ افغانی والا معاملہ ہے، صرف افغانی ہے.
د پاکستان نه د افغان کډوالو ایستل اروپאי ټولنې او پخوانی یو امریکایي چارواکو د پاکستان څخه غوښتنه کړې چې د افغان کډوالو د بیرته ایستلو پر پریکړه له سره غور وکړي. پاکستان تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. او د کرکټ نړیوال جام سیالي په د سیال کې چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله په دریم ځل د کرکټ په نړیوال جام کې لوبيږي، سبا د دوشنبه په ورځ د پاکستان سره لوبه لري. د کرکټ لوبي ارزون کې د خ لوبیدلو تمه لري.
سلامونه ستړي مشي. نن یکشن بي د اکتوبر 28 او د میزان یا تلې میاشتي ډیر شمنې ته ده. تاسو د امریکا غږ آشنا ټلویزیون خبرونه ګوري. اله د چنیم سات منګ سره اوسئ. په غزه کې اسرایلی الوتکو د ګڼي ګوڼې ډک یو بازار بمبارد کړی دی. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس د چارواکو او عیني شاهدانو ویلي چې برید د نصیرات د کډوالو د کمپ یو بازار شوی دی چې په کې لږ تر لږه یو لس کسان وژل شوي دي. بلخوا اسرایل د اردن سیند په لویدیځ غاړه کې په یو جماعت د برید خبر ورکړی او ویدا یې کړی دی چې په جماعت کې د حماس او د فلسطین د اسلامي جهاد غړو د ترګریزه بریدونو پلانونه جوړول. بلخوا ته په قاهره کې د اسرایل او فلسطین د سولې غونډه بیل کمې پایلې پای ته رسیدلې ده. تفصیل یې په راپور کې واوري.
په غزې تړنګ کې اسرایلی الوتکو د کډوالو په یو پندغالي کې لګنې ګونی ډک یو بازار په خاورو خزل بدل کړي. اسوشیټ پریس خبري اژانس ته په غزې کې چارواکو او عیني شاهدانو ویلي چې د نصیرات د کډوالو په پندغالي کې یو لګنې ګونی ډک بازار د اسرایلو هوایی ځواکونو بمبار کړي چې پکې لګ تر لګه یو لس کسان وژل شوي دي.
دا د سوګنې سیمه ده. زما ټول کورنۍ ورکه ده، مور پلار ورونه، زما ټول ورونه ولار. زه او خور مې یوازې پاتې شوی یو. موږ یې له خپلې کورنۍ جلا کړو. زما لپاره الله کافی دی او هغه د چارو سنبالونکی دی.
په همدې حال کې اسرایلی ځواکونو په لویدیځ غاړه کې په یو جماعت د بریټ خبر ورکړی او ویلي دي چې د جماعت په دغه ودانۍ کې د حماس او فلسطین د اسلامي جهاد غړو په اسرایلو د بریډونو پلان درلود. د اسرایلو پاوز ویاند وایي چې د دې تیر شپې په بریډونو کې د حماس راکټي ځواکونو د مرستيال په ګډون لسګونو فلسطینی جنگیالان وژل دي. هغه په غزه کې د 212 کسانو یرغمل کېدل هم ومنل.
ربی مئات متوشوی ایر از وزیتا کوار ناو
مونږ تر اوسه دریسو او وژل شو یاسکرو او د 212 يرغمل شو کسانو کورنۍ ته احوال ورکړی دی. زه تکراروم 212 کسان يرغمل شوی زمونږ زړه د يرغمل شو کورنۍ سره دی.
majesties.
لبل پلاوا د اسرائیل او غزه د جګړې د پای تر رسولو لپاره د مصر په پلازمینه قاهره کې د عربي هیوادونو غونډه د کومي پایلې پرته پای ته ورسیده. په دې غونډه کې اسرائیل او لوړپوړو امریکایي چارواکو ګډون نه درلود. په غونډه کې د عربي هیوادونو مشرانو په غزه کې د اسرائیل لخوا هوایي بریدونه وغندل، خو اروپایي چارواکو بیا د ملکی وګړو په خوندیتوب ټینګار وکړ.
ما نن تاسو ټولو ته بلنه درکړې چې په ګډه په یوې داسې کړنلارې موافقې ته ورسیږو چې هدف یې په غزه کې د اوسني بشري ناورین پای ته رسول وي. سوله څو اړخونو د خوندي، بشپړ او چټک تضمین سره سولې ته یوه لار پیدا کړو او غزې ته د بشر دوستانه مرستو دوامداره جریان سمدلاسه دوربند لپاره او د چټکو خبرو اترو سره د دوه دولتونو حل او د خپلواک فلسطیني دولت بنسټ رامنځته کړو.
تیره اونۍ د نړۍ په یو شمېر هیوادونو کې د اسرائیل لخوا په غزې کې د جګړې او بیګناه خلکو وژنې په غبرګون کې لاریونونه شوي دي، چې په دغو لاریونونو کې ځینې په تاوتریخوالي هم اوښتي. احسان لاری وزی، امریکا غږ، واشنگتن.
په همدې اړوند ترکیې نن یکشنبې یو طبي ټیم او په بشري مرستو بار یو پرواز مصر ته ولیږو تر څو د غزې خلکو ته ورسیږي. دا ویډیو چې د ترکیې د جمهوریت په یوه الوتکه کې د مرستو بستې پکې ښکاري، په ټولنیزو شبکو د ترکیې د روغتیا وزارت د خوانه خپره شوې ده او د صحت وزیر یې په ایکس پاڼه باندې لیکلي دي چې په دې مرستو کې شل متخصصین او طبي درمل او اړوند مواد شامل دي. ترکی چارواکو ویلي دوی د غزې تړانګې ته د رفح ناحیې له لارې ځکه لیږي دا مرستې لیږي چې د حماس وسلوالو لاسته ورنشي. تیره شپه ناوخته د اوکراین په خارکیف ښار کې د خوړو په یوې ډیپو د توغندي لګیدلو له امله شپږ تنه ووژل شو او څوارلس نور په دې پیښه کې ټپیان شوي دي. د خارکیف ښاروال په ټولنیزو شبکو کې لیکلي چې ګمان کوي د خوړو زیرمه د روسیې په اس دېرش ډوله توغندي لګیدلې اوسي. ټول وژل شوي او ټپیان د نوا پوشته په نوم باندې د اوکراین د یوې شخصي پوستې یا مخابراتي شبکې کارکوونکي دي. یاد شرکت په یو خبر پاڼه کې ویلي دي چې د توغندي لګیدلو لږ مخکې د خطر زنګ چالان شو، خو د دفتر دننه کارکونکو ته دومره فرصت ونه شو چې د برید مخکې خوندي زیات ځان ورسی. او د چین دولتي رسنۍ خبر ورکړی دی چې نن یکشنبه سار د چین په جنوبي سمندر کې د چین د ساحلي ګارد کې وی بیړۍ د فلیپین دوه کشتیو سره ټکر کړی دی. د ټکر دا ویډیو د چین دولتي ټلویزیونی شبکې خپره کړې ده. د چین د ساحلي ګارد په ویبپاڼه لیکل شوي دي چې د چین د خبرداري سربیره د فلیپین کشتیو د رینای ریف تړانګه کې د تیرېدلو هڅه وکړه او غوښتل یې په همدې ساحه کې د فلیپین سمندري جنګي بیړۍ ته ساختماني مواد ورسوي. د چین حکومت وایي د فلیپین دا ډول فعالیت غیر قانوني دی. د امریکا حکومت چین دا اقدام غندلی دی. اسرائیلی مشان کوخخ کوي یقیني کی چې پر اسرائیلی ملکی وګړو، کوچنیانو او سپینګیرو د حماس د بریدونو ویره له نړۍ هیره نشي. په فلسطینیانو د بریدونو له امله که د یوې خوانه نړیوال اعتراضونه زیاتیږي، بلخوا اسرائیلو خبریالانو ته بلنه ورکړې ده چې په اسرائیلو کې د عدلي طب د پوهانو موندنې د نږدې نه وګوري.
د غزې په تړانګه کې د دوه اونیو دوامدار جګړې وروسته ټپي شوي فلسطینیان بیړنۍ خونې ته وړل شوي دي. په ورته وخت کې په منځني ختیځ، شمالي افریقا او د نړۍ په نورو برخو کې پر اسرائیلو باندې فشارونه زیاتېږي او د تاوتریخوالي د پای ته رسولو لپاره احتجاجونه او مظاهرې کیږي. په برلین کې تاوتریخوالی هغه وخت زیات شو چې د اسرائیلو پر ضد د مظاهرو له امله 104 اویا تنه ونیول شول. همدارنګه په لویدیځه کرانه کې د فلسطیني مظاهره کوونکو او د اسرائیلو د پوځ ترمنځ په خوډب کې یو شمېر فلسطینیان وژل شوي دي. کله یوې خوا په غزه کې بشري ناورین سختېږي، له بلې خوا پر اسرائیلو باندې نړیوالو فشارونو هم زور اخیستی دی. خو اسرائیلي چارواکي هوډ لري چې د روانې میاشتې په اومه به پر اسرائیلو د حماس بریدونه له نړۍ هیر نه شي. په دغو بریدونو کې 1400 اسرائیلیان وژل شوي وو. خبریالانو ته د عدلي طب خونو ته د تللو اجازه ورکړل شوه. په دغو خونو کې د مړو شویو خلکو پاتې شونې وي. په دغو خونو کې په هر ځای کې د انسانانو سوځېدلي هډوکي پراته دي. ډاکټران هڅه کوي چې د انسانانو د بدنونو برخې سره رایو ځای کړي.
موږ هڅه کوو چې دلته د وژل شویو خلکو شمیر معلوم کړو. په دې ځای کې موږ یوه ژامه وموندله. موږ دلته درې ژامې موندلې دي. لدغه عمله مونږ ویلی شو چې دلته لک تر لګه د دوو انسانانو پاتیشونی موجود دي.
په جنوب اسرائیل کې غزې ته څیرمه خبریالان د بیری کې بیتیز سیمه ته بوتلل شول. په دغه سیمه کې د حماس د برید نښې اوس هم تازه دي. په دغه سیمه کې ویجاړۍ د حماس لخوا کارول شوي موټر سایکلونه او اصلي هماغه شان پر خپل حال پاتې دي. اسرائیل دغه هیواد د امریکا د ولسمشر له سفر وروسته د نړیوال ملاتړ یوه بله نښه ترلاسه کړه. له دې سره سم د برتانیې لومړي وزیر هم د پنجشنبې په ورځ اسرائیلو ته سفر وکړ. د برتانیا لومړي وزیر د اسرائیلو سره د ملاتړ د ژمنې تر څنګ غزې ته د مرستو د لیږلو لپاره د یوه تړون په کولو کې د مرستې وړاندیز هم وکړ. خو د دغو ډیپلوماتیکو منډو ترلو سره سره اسرائیلي جنګي الوتکې پر غزې بمباریو ته دوام ورکوي. چارواکي وایي چې په غزه کې د وژل شویو شمیر د هرې ګړۍ په تیرېدو سره زرګونو تنو ته رسیږي. غورځنګ د امریکا غږ واشنگتن.
د ګوزار ناروغي اوس هم د افغانستان او پاکستان د ماشومانو لپاره مرګانی ناروغي ده. د کلونو کلونو راهیسې د پر لپسې واکسینونو سره سره ولې دغه ناروغي نه ورکیږي؟ څه باید وشي چې دغه وژون کې او معلولون کې ویروس زمونږ لسیمه ورک شي؟ ولس، دینی عالمان او ټولنه څه مسؤلیتونه لري؟ د اکتوبر په 23مه د ګوزان د لمنځه وړلو په نړیواله ورځ د امریکا غږ په تلویزیون، رادیو، ټولنیزو شبکو او سپوږمکۍ د ګوزان په هکله ځانګړې خبرونې مه هېروئ.
خبرونه ته دوام ورکو. امریکا او اروپای ټولنې د پاکستان نه غوښتنه کړې ده چې د پاکستان نه د افغانو کډوالو د بیرته ایستلو په پریکړه د سره غور وکړي. خو د پاکستان حکومت په یو تازه اعلامیه کې په ګونګه ژبه خپل پخوانی دریځ تکرار کړی.
تازه د امریکا د بندنوی چارو وزارت له پاکستان څخه د افغان کډوالو د ویستلو په تړاو له دغه هیواد څخه خپل مسؤلیت د تر سره کولو غوښتنه کړې. د دې وړاندې اروپایي ټولنې هم له پاکستان څخه د افغان کډوالو د ویشتلو په اړه وضاحت غوښتل. خو د پاکستان حکومت د کډوالو په اړه یو ځل بیا تقریبا خپل پخوانی دریځ تکرار کړي. قانون کې فکر کوي چې خای پر پاکستان دغه ډول نړیوال فشارونه زیاتې پایلې ونه لري.
Urge all states including Pakistan
زه د پاکستان په ګډون ټول دولتونه هڅوم چې د کډوالو او پناه غوښتونکو په اړه خپل هیوادونو د پناه غوښتونکو د نشړلو اصول ته درناوی وکړي. زه په ډیره قوي توګه د پاکستان په ګډون د افغانستان گاونډیان هڅوم چې کو افغانانو چې د نړیوال خوندیتوب په لټه کې دي هغه ته د هیوادونو د ورتلو اجازه ورکړي. زه د هیوادونو هڅوم چې د افغان کډوالو په اړه د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې او د کډوالو د نړیوال سازمان سره د بشري مرستو په اړه همغږي وکړي.
بلخوا په یو تازه پرمختګ کې د پاکستان د سرحدونو چارو او سرحدي سیمو وزارت سفران د یک شنبه په ورځ په یو تازه اعلامیه کې خپل ادارو ته د قانوني اسناد لرونکو افغان کډوالو سره د ښه چلند توصیه کړي. خو اعلامیه د هغو افغان کډوالو چې قانوني اسناد نه لري په اړه ګونګه ده. په اعلامیه کې راغلي
د افغان کډوالو د نیولې او توقيف په تړاو لارښوونه کیږي چې هغه افغان کډوال چې په پاکستان کې موجود دي، هغه افغان کډوال چې په پاکستان کې د ثبت اسناد او یا د افغان کډوالو کارتونه ولري، هغه په موقتی توګه په پاکستان کې د اوسېدو اجازه لري. د افغان کډوالو ویرول، نیول او بندي کول به د پاکستان په اړه هغه ښه فکر چې په تیرو څلوېښتو کلونو کې ګټلای زیانمن کړي.
د پاکستان حکومت په پاکستان کې ناقانونه کډوالو ته د رواني اکتوبر میاشتې تر اخره له پاکستان څخه د وټولو ضربوله جل ورکړي.
هماره جو الیګل ایمیګرنټ
مونږ هغه ناقانون افغان کډوالو او د نور هیوادونو اتباعو ته چې په پاکستان کې په ناقانونه توګه اوسېږي د نوامبر میاشتې تر لومړۍ نیټې له پاکستان څخه د وټولو ضربوله جل ورکوو. که دوی خپل هیوادونو ته ولاړ نشي، مونږ به د قانون د پلي کوونکو ادارو، فدرالي او ایالتي حکومتونو ټول ادارې پلاس پکار شي او دغه کډوال بل پاکستان څخه وباسي.
د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو اداره وای په پاکستان کې مش ډیر افغان کډوال افغانستان ته پښتني دولستون جو سره مخ کې دي. شي
د کې داسې خلک هم شته چې انده کې په افغانستان کې د کوي ژوند د خطر کې دي. شي انده کې نو بای چې دا خلک په زبرستي ریپورت نکړي شي او د دې لپاره موږ حکومت ته هم دا وایو چې د دې لپاره یو داسې یو پلان وکړ دي چې دا خلک موږ ريجستره کوو او یونیسیا باندې باندې سره کومه کوي د پاکستان.
شنون کې فکر کوي چې نړیوال فشارونه له پاکستان څخه د افغان کډوالو د وشتلو په تړاو د پاکستان پر پریکړه خای زیات یغیزه ونه لري.
نو غیر رجسٹرډ افغان کډوال چې د واکه پاکستان کې کم نشته دي د اسټابلیشمنت او ځینې نور ادارو لخوا او د عوامو لخوا هم ځنی چې کم هلکی هغدا لخوا فشار دي چې دا زر تر زرا اولیږي شي. نو دا څه نه لګي چې دا دونه ادارو وخت چې کم د پاکستان باندې وا سډیر اثر ولري تر کومه چې س ډیډ واټ انسنټیو پاکستان ته
له پاکستان څخه د ناقانون افغان کډوالو د وشتلو ل اعلان وروسته له پاکستان څخه د افغان کډوالو په زور وشتلو او افغانستان ته د کډوالو ستنیدلو زور اخیسته. پاکستانی رسنوی د جمعې تر ورځې افغانستان ته د 25000 افغان کډوالو د ستنیدو خبر ورکړي. احمد الله چوال، آشنا تلویزیون، واشنگتن.
په دې ستونزو کې په پاکستان کې مشت افغان کډوال وی د پاکستانی حکومت لوري د دوی د شتلو تر اعلان وروسته کوي خواتل ته څوک کور په کرایه ورکي، بل خواته د کورونو مالکان د دوی لوري ورسره جمع شوی اډوانس روپی هم نه ورکي. د افغان کډوال وی د کورونو مالکان ورته د پیسو غوښتنې په وخت کې د پولیسو اختار ورکي. خدای نور ناصر یې راپور لري.
د کور د مالک پیغام وایي ک اسناد راکولې سويشه غني د کور تر ماشام را خالی کړی. هغه کور چې د کس یوازې یو باندې وړاندې په کرایه نیولې دی، خو اوس د همدې کور مالک هم ورڅخه د اسناد غوښتنه کوي.
اول ماته مالک مکان نه ویل چې تاسو را اسناد ستا نستا سرقم نه یاو می دوا میاشت کرایه ما کور پیشکی می راکړه، یاو ما ایدوانس می ورکړو. بدلا غینا چیز دلته شفت شوما، یاو هفته بعد را ته وای چې اسناد نه راولېګا. دا غ اسناد نه دی وای، دا اسناد دا سره کفایت نه کی د ما کور خوشی کوي. اوس ما یاو میاشت ایدوانس می ورکړی، یاو میاشت نورم دوه میاشتې کرامې پیشکی می ورکړې. اوس دا بس وزیږي، ما هغه په خیابان سر سید کور کې ما هلته ایډوانس می ورکړی، کرایه می ورکړ، تر اوسه پورې ماته ایډوانس نه دی ورکړی. اوس چیز ته ورته څه وایم، وایي ته افغانۍ ته راځي د ما نه ایډوانس غواړي، د ما ایډوانس تر اوسه پورې هغوی ته پاتې دي.
دغه افغان وایي تر دې وړاندې په هغه بل کور کې هم د کور مالک یوازې 4-5 ورځې وخت ورکړ چې په دې موده کې دی د هغه کور خالی کړی.
ما تالته مالک مکان وایل چې اوله میاشته پورې د مون کور خالی کړي، چې خالی نه کړي پولیس ته راولم او پولیس تا ته وړي. زه حیران پاتم په 15 ورځ باندې چیرته زه لاړ شم. ما ورته وایم چې 15 ورځ باندې هیڅ هم نه دي، نو وای وزه چې نه وزه زه پولیس ته راولم. یو خو زه اسناد ما سره نه وم، یو د شار پرچا را سره ده، یو بل پرچا چې زه کله د افغانستان راغلم تورخم بردر ماته راکړه. هغه وایدا قانوني نه ده، خو خوشی کوي.
له دې سره د اسلام آباد په شمول په ګڼو نورو سیمو کې د کرایو کورونو کې اوسیدونکو هغه افغان کډوالو ته چې قانوني اسناد نه لري د همدې میاشتې تر پایه د کورونو د خالی کېدو ویل شوی دی. دا ځکه چې د پاکستان حکومت درې ونې وړاندې په دغه هیواد کې میشت ناقانونه کډوالو ته د اکتوبر تر پایه د وتلو وخت ورکړی چې اوس یې یوازې 2 ورځې پاتې دي. خدای نور ناصر، امریکا ژغ، اسلام آباد.
په یوه بل موضوع کې د افغانستان د بیرغونې د پاره د امریکا د سر مفتش دفتر چې په سیګار مشهور دی ویلي دي چې په وروستیو میاشتو کې په افغانستان کې په جبري ډول او د کم عمر لرونکو نجونو ودول زیات شوی دی. په دې موضوع د نجونو د حقوقو د مدافع او فعال نظیفه جلالي نظر اخلم چې په سکایپ یې زموږ بلنه منلې ده. نظیفه جان، ستړي مشه پروګرام ته. پوښتنه مې اول دا کوله چې لږې تشریح او راپور کې ویل شوی دی چې د 2021 میلادي کال وروسته په افغانستان کې 15% نجونې د 13 کلنۍ مخکې او 18% نورې د 15 کلنۍ نه مخکې په جبري ډول واده شوې دي. ستاسو په نظر باندې د دې کار هغه علت به څه وي؟ ولې داسې حالت شوی دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه اونیکی هلی تاسو ته او تاسو دلاري د خبرونه ټول لیدونکو اوریدونکو ته د دې علل او عوامل حتی په تیر شلو کلونو کې تر اوسه پوري په افغانستان کې تر ټولو هغه بنیادی او اساسي دلیل یې د مدني قانون او د اساسي قانون درست نه تطبیقېدل دي، او همدارنګه حتی په تیر حکومت کې مون قانون خشونت علیه زنان یا د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي قانون لرله چې دا په ټولنه کې نه تطبیقېدل. اوس مهال خو ټول تیر قوانین د اوسنۍ حاکمیت لخوا یعنی د طالبانو لخوا نه تطبیقېږي، نو په کومه ټولنه کې چې د داسې جرمونو په حق لباندې دې سره چې په مدني قانون کې د خوځو پر وړاندې د تاوتریخوالي په قانون کې دا جرم بل شوې دی، هاو اتا جزا ورته ټاکل شوې دی، لیکن نه تطبیقېږي. نو د قانون نه تطبیقېدل یې هغه اساسي عامل دی، لیکن هغه فرعي عاملونه چې د افغانستان په ټولنه کې دي، مثلا د سواد د سطحې کموالی، د فقر لوجې څخه، د بدو فرهنګونو لوجې څخه چې زمونږ خلک متاسفانه د عامه پوهاوی د نشتون لامل زمونږ په ټولنه کې تر سره کې او اقتصادي فقر چې تر ټولو مضر او لوی عامل دی بلل کیږي، چې البته په افغانستان کې هغه بد فرهنګ چې ما یاد کړل لکه ولوري یا تویانه چې نه اسلامي اساس لري او نه ټولنیز اساس لري، متاسفانه دا لاملونه
دی. دا تقریبا تاریخي عوامل هم ګڼل کیږي د افغانستان په جامع ټولنه کې، مګر فکر کوي چې دا د 2021 کال وروسته چې کله په افغانستان کې د دنجونو په تعلیم او خزو په کار کولو محدودیتونه بند شو، دای د دې سبب شوی وو چې جنکی اوس په کم عمر کې ودونه کوي او یا جبري ودول کیږي؟
دا دقیقه خبره ده. البته د 2020 کال را پدی خو چې زمون خپل سازمان هم په دې برخه کې کار کوي، او تقریبا تر 200 ډیر قضایا ما په څوخ پرونو نور کې یادونه کړې ده چې د اجباري ودونو قضایا زمون سره شته دي، چې حتی د طالب قماندانانو لخوا په کورنوي کې مثلا دوی زی فامیلونو ته او په اجباري شکل سره دا غوي د انجونو سره ودونه کوي، او همدارنګه د رواني مشکلاتو لامل چې موږ مثلا څو انټرویوګانې د انجونو د پلرونو یا د ورونو سره درلودل، چې هغه ویل مثلا د انجونی مکاتب ته نزي کوم بل مسروفیت په کور کې نه لري، وظیفه نه لري، د دې لپاره چې دوی په ژوند کې یو بدلون راشي، د دې لپاره چې دوی د رواني ناروغیو سره مخ نشي. البته متاسفانه چې دای د حلاره نه ده، خو دوی داس فکر کوي چې خای د دوی واده کول به د دوی په ژوند کې یو نوې تغییر وي، او هدا اقل دوی به د رواني لحاظنه د دوی ژوند خشي. حال دا چې کله
واقعيږي دروانی لحاظ نور په دوی باندې فشار دی. نزیفه جان کله زمنګ لیدونکو ته د خپل نظر د سه توضیح ورکړي چې په کم عمر کې دنجونو واده کول زیانونه څه دي؟ یعنی
دقیقا زیانونه تر ټولو لومړی زیان یې دا دی چې هغه ته د صحي او رواني لحاظ څخه مشکلات ورپېښولی شي، د مور او ماشوم د مړینې سبب کېدلی شي، انجونې تر رواني او روحي او حتی جسمي فشار لاندې راوستلی شي. په ټولنه کې د دوی لپاره هغه کوم مسؤلیت چې مثلا یو کم عمره کس چې حتی موږ د نړۍ ول د بشری حقوقو په اعلامیه کې د ماشوم تعریف داسې لرو چې هر هغه کس چې د 13 کالو څخه کم وي هغه ماشوم دی. نو یو ماشوم خپل مسؤلیت د کورنۍ مسؤلیت، او بیا په افغانستان کې تاسو بهتره پوهیږئ چې زمونږ داسې فرهنګونه دي چې کله یو انجلۍ واده کیږي هغه د ټول کور مسؤلیت پر هغه باندې وي. نو جسمي فشار، رواني فشار، او د مور او ماشوم د مړینې سبب کېدل، او حتی د خودکشي، خودسوزي د په کورنۍ کې د تاوتریخوالي خوالي سبب، ځکه چې خاوند کوم توقع چې د دې انجلۍ څخه لري هغه انجلۍ د نسی پوره کولای، په کورنۍ کې د دې د وهلو او ټکولو او د تاوتریخوالي سبب کېدلی شي.
شاید ډیر طبي متخصصین ستاسو د نظر سره ډیر موافق اوسي. په هر صورت وخت کم نظیفه جلالی کورم ودان ډیر ډیر مننه چې زموږ پروګرام کې ګډون وکړ.
مننه. سلام.
مننه. درنو لیدونکو، په کابل کې د افغاني محصولاتو او تولیداتو نندارتون جوړ شو دی. افغان سوداګر د بازار د ټکنی کېدو شکایت کوي او یو شمیر کروندګر د اوبو د کمښت خبره هم کوي. طالب چارواکي به د ستونزو د حل ډاډ ورکوي، خو د وضعیت ارزونکي په دې باور دي چې د افغانستان اوسنۍ سیاسي وضعیت پر اقتصاد مستقیم اغیز لري. شمس آریان یې راپور لري.
په کابل کې د روان کال د تلې میاشتې له 23 بیا تر 29 نیټې پورې د افغانستان د کرنیزو محصولاتو نندارتون جوړ شو. د دغه نندارتون لویه برخه د افغانستان د وچې او لندې میوې محصولات ول چې تر 400 زیات غرفې پکې درول شوې وې. که څه هم طالب چارواکي دغه نندارتون د افغانستان د اقتصادي پیاوړتیا لپاره لوی لاسته راوړنه ګڼي، خو په ورته وخت کې افغان سوداګر د امیدوارۍ تر څنګ د محصولاتو لپاره د بازار نشتون او د تولیداتو په برخه کې د اوبو له کمښت څخه شکایت کوي.
عملو کم راوړي، دوه درې رقمه غوړي هم راوړي، د څو رقمه د کنجد غوړي او د زغرو غوړي او د پندانې غوړي چې دي ته دا شیان هم راوړي. مشکلات د یقین لري چې د اوبو له نایې نه لږ زره کوي، هغه دي او د حشراتو نه لږ زره کوي، متضرر شوي دي. نور الحمدلله ټول محصولات د بلخ ولایت کې خو یو شی چې ورته نسته بازار دی.
نمایشگاه ها خو همیشه به خاطر معرفی تولید وطن هستم و بازار نسبت به مارکت ها نظر به گذشته خو تغییرات آمده، یک چیز واضح هستم. با تغییرات حکومت گذشته در بازارها هم تغییرات رونما شده و انشالله که نسبت به سال گذشته سال فعلی که است خوبتر و بهتر است.
خوب بل ورته د طالبانو د کرن یا اوبو لګول وزارت مرستيال سید اعظم عثماني د اوبو د ستونزو د حل ډاډ ورکوي. نو موري زیاته ویچ کرنیز محصولات افغانستان پر اقتصاد رغنده غیز لري.
الحمدلله په ټول ولایتو کې او په هر ولسوالۍ کې د اوبو د مدیریت لپاره او مسله خاص پروګرامونه روان دي. چا چګډمونه دي، مسله د چګډمونه په وجه باندې چې موږ وکولای شو چې هم د نقصان نه مسله ځان بچو، هم د اوبو سطح برقرار وساتو. او د ملي تجارت لپاره خصوصي سکتو لپاره موږ د دې ته زمينه برابر کړې ده چې دلته سرمایه گذاري وکړو، ځکه چې د موږ د ملک اقتصاد په دې سره لوړ دی.
بل خو بیا شنونکو وایي چې د افغانستان او نړۍ ترمنځ د سیاسي او ډیپلوماټیکو اړیکو په څوالی د افغانستان پر اقتصاد او سوداګرۍ ناوړ اغیز کړی دی.
لبا د مرغه چې بیا هم زموږ د هواد سیاسي تعامل لرنۍ سره نه جوړ شوی، ډیپلوماټیک اړیکې هم نه دي. موږ ګورو چې زموږ د بزګرانو میوه بیا هم په واد کې خرابېږي او د تجارانو مالونه مهم په سرحدي ګمرکي دروازو کې په مختلفو بهانو زموږ د ګاونډیو له خوا څخه درول کیږي او خرابېږي.
افغان سوداګر په داسې حال کې د ستونزو د حل غوښتنه کوي چې تیر میاشت په تورخم کې د رامنځته شوې شخړې په وجه افغان سوداګرو ته په میلیارډونو افغانۍ زیان واوښت. شمس آریان، امریکا غږ.
په هند کې د کرکټ د 2023 کال د نړیوال جام پاړه د امریکا غږ ځانګړي خبرونه. دا ځل د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د نړۍ له 900 پیاوړو لوبډلو سره د جام د ګټلو لپاره بخت آزمایي. امریکا غږ به دغه لوبو او په ځانګړي ډول د افغانستان د سیالیو پاړه تازه معلومات وړاندې کوي او له لوبغاړو او کرکټ له مبصرینو سره ځانګړي مرکې او بحثونه کوي. دا ځانګړي خبرونه د امریکا غږ د سپوږمکۍ او ډیجیټل شبکو له لارې لیدلی او اوریدلی شي.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله په دریم ځل د کرکټ په نړیوال جام کې لوبیږي او سبا د دوشنبه په ورځ پاکستان سره سیالي ده. په افغانستان کې مختلفو کرکټ اکاډمیو او کلبونو کې لوبیدونکي افغان لوبغاړي هیله مند دي چې د افغانستان لوبډله به د تیر په پرتله ډیره ښه وځلیږي. نور حال یې په راپور کې واوري.
په ننګرهار کې په کوچان ناصری کرکټ اکاډمۍ کې لوبیدونکي هر یو لوبغاړی په هند کې روان نړیوال جام کې د افغانستان لوبې په ډېرې لیوالتیا څاري.
د افغانستان ټیم جوړښت ته وګورو، دغه څه تمه کېدای شي چې دغه څه لوبې د ټولو لوبډلو په خلاف وکړي. نو انشاءالله آینده کې هم موږ تمه لرو چې د دې نه هم ښې لوبې وکړي او ټیم مو د دې لوبې د ګټلو سره ډېر جګ مورال سره ده او انشاءالله موږ ټول تمه لرو د افغانستان د لا بریا په هیله.
دا وخت په افغانستان کې په سلګونو زره د کرکټ لوبغاړي د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې لوبغاړي خپل اتلان بولي او هر یو غاړي چې د راشد خان، محمد نبی او رحمان الله ګربز غونډه وځلېږي.
او افغانستان هم یو پول ممبر ټیم دا کولای شي نړۍ هر یو لوبډلې ته ماتې ورکړي او د مینوالو په نظر ته خو د شپږ روان ورکړ کې د سينورو غټو ټیمونو ته ماتې ورکړي تر څو کې وادول خوشاله شي.
د هین پروان نړیوال جام کې د افغانستان پلاس انګلستان ته تاریخ ماته په افغانستان کې د کرکټ لوبغاړو او مینوالو ته یو نوې روحیا او هیلي ورکړي.
باید موږ یو دوه درې میچ نور موږ ټو ان شاء الله د سره چې دی موږ د افغانستان ته د آی سی سی چې دی هغه په پام موږ ته ډیر زیات راوړي او نور میچونه ان شاء الله ورته برابر شي.
هغه افغان کرکټ لوبغاړي چې په مختلفو سویو کې د کرکټ لوبې کوي او ارمان لري چې ورځ به په نړیواله سویه د افغانستان استازیتوب وکړي د خپل ملي لوبډلې راتلونکي ډېر روښانه ویني.
که تاسو ګورئ دا زموږ والی لوب نه ده چې موږ دا ښه ټیم نه ګټو، لکه انګلینډ غوندې چمپیون ټیم نه ګټو. د مخکې موږ پاکستان ته ماتې ورکړې په سیریز کې، سریلنکا نم سیریز ګټلې ده چې چمپیون ټیم دا، بنگلاديش نم سیریز ګټلې ده، انډیا سره په ایشیا کپ کې میچ ټای کړی ده. نو ډېر ټف ټف ګیمونه شوي دي، آسټرالیا سره په ټی ټوینټی ورلډ کپ کې میچ ډېر نږدې راوسته. نو که د انګلینډ په ځای هر یو ټیم وي نو دا موږ ماتولی شول.
د افغانستان د کرکټ راتلونکي د کوچان ناصرې کرکټ اکاډمۍ د لوبغاړو په سترګو کې لورایه لیدل کیږي او یو ورځ به د همدغو زلمیانو له ټولې نه د افغانستان راتلونکي ملي لوبغاړي په نړیواله سویه یادیږي او ځلیږي. شافیا سردار، امریکا جا، واشنگتن.
د نن پښتو خبرونه پای ته رسو او زمونږ دری همکار محمد احمدی صاحب سټوډیو ته راغله جزئیات په وړاندې کې چې تاسو ته په خبرونه کې څه لري. احمدی صاحب ستړي مشي.
سلام آقای آشنا، شما هم خسته نباشین. بله، از وقتی بعد برنامه دری شروع میشه، خبرهای مهم افغانستان جهان به ویژه خبرهای مربوط به بحران شرق میانه با همراه با تحلیل های تحلیلگران در برنامه گنجانیده شده است. با ما همراه باشین تا آغاز این برنامه که همراه با گزارش های از افغانستان است و یک گزارش از کرکت در